Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د سیشن بی ورځ د 1398 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 25مه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای 14 سره برابره ده. د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله ز نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره وایي چې د ولسمشرۍ انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیې ولسمشر وایي د روسیې د هوایي مدافعې د توغندیو S-400 سیسټم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړې دي.
ستونزې په مجموع کې د امنیت ستونزه ده. په دې برخه کې منګ وخت په وخت ناستې لرو، البته د امنیتي مسؤلینو سره. او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسله وال کمیسیون نه ده. حکومت د قانون له مخې مکلفیت لري چې زمونږ د ټاکنو امنیت تامین کړي. دغه اوس هم یوه کمیټه، امنیتي کمیټه کار کوي عملا په کمیسیون کې زمونږ سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غرض وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي لازم یو 39 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړي ده. 90 میلیون ډالر د افغانستان دولت او 95 میلیون ډالر هم نړیوالو ادارو تامین کړي ده. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسله وال طالبان وژل شوي چې 22 سرګروپان دي. د دغه قلو اردو ویان حنیف رضایی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 209 په نوم دغه عملیات له تیرو لسو ورځو راهیسې په بلخ، چمتال، چاربولک او دولت آباد ولسوالیو کې دوام لري.
در اثر از این عملیات یک تبعه ازبکستانی همراه با 5 تن از تروریست‌های طالب داخلی در اونجا کشته شدند و
یک پدوی که طالبان دی بیلابیل کمیسیون و مسئولین شامل دی. واو یا نور طالبان په دې عملیاتو کې ټپیان شوی او وطن د افغان ځواکونو لخوا هم اسیر شوی دی. ښاغلی رضایی په دې عملیاتو کې وو افغان سرتیرو د ټپ کېدو خبره وکړه. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه تفسیر نه ده کړی. د اورزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اورزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. د اورزګان امنیه قمندان ډګروال محمد خطاب خنجری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل د هوایي ځواکونو په ملتیا په دغو عملیاتو کې چې د یکشنبې په ماښام په ګیزاب ولسوالۍ کې وشول 8 وسله وال طالبان او 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. درې تنه په دې عملیاتو کې وژل شوي چې ښایي د طالبانو په ډزو وژل شوي. خو اصلي هدف د طالبانو پر یوه غونډه حمله وه چې 8 تنه طالبان پکې وژل شول. خو د اورزګان پخوانی والي امان الله تیموري بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر لسګونه تنه یادوي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي قدرت الله رحیمي ازادي راډیو ته په دې عملیاتو کې د وژل شوو ملکي وګړو شمېر شپږ تنه او د وسلوالو طالبانو درې تنه یاد کړ. دا ډېره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د ملکي وګړو دقیقه مرګ ژوبله تایید شي. له دې مخکې هم د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ورته ضد ناقض ارقام ورکړل شوي وو. د ګیزاب ولسوالۍ د عملیاتو عملیاتو په ترڅ کې د اوختو تلفاتو د اداو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شو محدودیتونو په اړه واشنگتن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. ظریف ته یوازې اجازه ورکړل شوې چې د ملګرو ملتونو د مقر په دې سازمان کې د ایران د نمایندګۍ د ایران د سفیر د استوګنځی او د نیویارک د جان اف کینیډي د هوایي ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون خبرلان ته وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دې سازمان کې د متحدو ایالتونو او ایران له دایمي نمایندګیو سره په تماس کې دی او د ملګرو ملتونو کوربه هیواد متحدو ایالتونو ته په دې اړه خپلې اندېښنې بیان کړې دي. د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي براین هوک وویل د امریکا د حکومت هیڅ چارواکی به له ظریف سره ونه ګوري. هغه امریکایي فاکس نیوز تلویزیون ته پرون وویل چې په اوس وخت کې د متحدو ایالتونو او د ایران د رژیم د هیڅ یو چارواکي ترمنځ فرعي اړیکه نشته او زیاته کړه هر هغه څه چې باید ویل شوي وی ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر هغه په ښکاره بیان کړی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول د دې وړ نه بولي چې دا اټومي تړون د لمنځه یوسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري کانفرانس ته وویل چې له تخنیکي اړخه ټول هغه اقدامات چې د دې تړون په برخه کې شوي دي د بیرته راګرځولو وړ دي.
We are committed to the full implementation of the JCPOA.
موږ د دې تړون بشپړ عمل کې دوه ترجمانیو زکه په هیغو چې دا هم زموږ او هم د نړیوال امنیت په ګټه دی. هله لرم ایرانی لوري او چارواکي به هم درکړي چې دا کار دی ایران په ګټه هم دی که دا تړون بشپړ عمل شي. د بروکسل په پرونی غونډه کې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو لانجو د راکمولو په هدف پر ممکنه لارو چارو بحث وکړ. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي. اردوغان چې د 2016 کال د ناکامې کودتا د درېیمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې اتو الوتکو د دغو توغندیو ډېر برخې ترکیې ته لېږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولېږدوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د ولسمشر انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
موږ به خپل انتخابات کوو ځکه زموږ نیټه معلومه ده. نو داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو.
د حکومت اجرایه رئیس وایي که بیا د تیرو انتخاباتو چې په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي.
تکرار نوع انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره.
عبدالله دغه څرګندونې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه یوې غونډې ته وکړې. په خوست کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د دې ولایت ډېرې ښځې نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي.
لومړی خو ټولنیز مشکلات دي چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کېږي. تاسو ویل شئ ښځې څه حق لري چې رایه ورکړي. دا ټولنیز مشکلات شول او بله د دوی تذکیره نوې سټیکر شوي.
په سیمیزه او نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې اروپایي ټولنه وایي د ایران هغه وروستۍ سرغړونه چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي تړون څخه یې کړي ډېرې جدي نانګیري. ازادي راډیو اوري د ژوند رنګونی یو نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس د راپورونو سلسله پیلو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي سوله او انتخابات دوی هغه هم مهاله پروسې دي چې د یو مخته بل خنډ نشي کېدلی. د دې کمیسیون چارواکي وایي تر امنیتي اندېښنو ور اخوا د انتخاباتو د بودیجې په ګډون ټول چمتووالی نیول شوی او انتخابات به په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. پوښتنه دا ده چې که د انتخاباتو تر نیټې د افغانستان د حکومت وسلول طالبانو ترمنځ د سولې توافق ونه شي، په افغانستان کې د روانې جګړې په دوام سره به د دې انتخاباتو ترسره کیدل شونی وي. پر دې او د انتخاباتو اړوند نور معلومات د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر ټاکلي وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو ترسره کول سرکش بولي چې هرو مرو به کیږي. د دغه کمیسیون مشري هوا علم نورستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې انتخاباتو لپاره د 109 میلیون ډالر بودیجې ترلاسه کولو په ګډون د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ او ویل چې د میزان یا تل په شپږمه به ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. دوی مسلې د پښتني ور دي. یو دا چې د انتخاباتو له چمتووالي سره هم مهاله د افغانستان د سولې توافق لپاره هلې ځلې روانې دي. افغان او امریکایي چارواکي هیله ښیي چې د سپتمبر تر میاشتې د مخه به د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو لومړني توافق ته ورسیږي. که دا کار وسي نو پښتنه دا ده چې آیا طالبان به د راتلونکو انتخاباتو برخه وي؟ د ازادي راډیو دې پښتنې ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستاني داسې ځواب ورکړ.
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټولو ګډ کور دی چې ککله دی او زمونږ د ټاکنو نه د مخه راځي او خدای دې راولي دی او دین بیا همکاري وکړي په دې پروسه کې لا به خشي یو همکار بشي په سوله کې بلا مونږ خیرانی ټاکنې وبولرو او که سوله ځنډیږي نو موږ به خپل انتخابات کوو ځکه زمونږ نیټه معلومه ده. نو داسې موږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو. دواړه د افغانستان خلکو لپاره حیاتي او مهم ارزښت لري.
دوهم اندیښنه د روانو جګړو په دوام سره د انتخاباتو ترسره کیدل دي. د روانو ولسمشي انتخاباتو لپاره کاندیدان او بیلابیل سیاسي ګوندونه اندیښمن دي چې د دوی په خبره درغلي او ورسره رواني نامنې کولای سي د دې بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې د دغو ټاکنو یو لاتلسو کاندیدانو څخه دی، د تیرو ولسمشیزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکراره اندیښمن دی. ښاغلی عبدالله پرون دوشنبه په کابل کې په یوې غونډې کې پر خلکو غږ وکړ چې که پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي هغو ډلو ته چې پر انتخاباتو باور نه لري کومه لاره نه پاتېږي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم امنیت د شفافو انتخاباتو پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په خپله هم امنیتي ګواښ له پامه نه دی غورځولی، خو دولت مکلف بولي چې په دې برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. میرمن نورستاني وایي په دې اړه یې له اړوندو امنیتي سکتورونو سره منظمې اونیزې لیدنې پیل کړي دي. پام دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیر ورځ د امنیتي سکتور په غونډه کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره په همغږي د انتخاباتو او د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره منظم پلانونه جوړ کړي دي. د شغلي محب په خبره دغه پلانونه په دریو برخو یعنی تر انتخاباتو د مخه، د انتخاباتو په جریان کې او تر هغه وروسته پلي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې ډاډ ورکړی و چې هیواد باید د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې همکاري وکړي.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چې په خپله هم راتلونکو انتخاباتو ته درېدلی وایي که بیا د تیرو 2014 کال انتخاباتو پخوانی تجربه تکرار شي دا به یوه فاجعه وي. عبدالله دغه څرګندونې پرون په کابل کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان راتلونکي د ولسمشرۍ انتخابات باید په شفاف او عادلانه توګه ترسره شي. په عین حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر هم وایي په دغو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون هیلې زیاتې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ملي یووالي اجرایوي رئیس عبدالله د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د ترخو تجربو له تکرار اندېښمن دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه خبرې کولې وویل د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو د اشتباګانو تکرار به فاجعه رامنځته کړي.
تکرار نوی انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری
دوبل د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تکرار بڼه به یو فاجعه وي چې د جبرانولو توان د افغانستان خلک نه لري. دا چې چا قرباني ورکړه او چا ورنه کړه او خلک په هرې بڼې تعریف او تفسیروي دا به پرېږدو چې خلک پرې قضاوت وکړي.
قضاوتش نزد مردم افغانستان.
اجرایوي رئیس چې ده هم د ولسمشریزو انتخاباتو لا تلسو کاندیدانو نه ده د دیموکراتیکو پروسو پر وړاندې د طالبانو نه لیوالتیا ته اشاره کوي او وایي د برخلیک ټاکلو لپاره پرته له انتخاباتو بل لاره نشته. د پراتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې ک خلک پر راتلونکو انتخاباتو کې ډیره برخه واخلي هغه ډلو ته بچې پر انتخاباتو باور نه لري هیڅ کومه لار پاتې نشي په پام کې ده چې ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه تر سره شي عبدالله عبدالله په داسې حال کې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو په تکرار اندېښنه ښیي چې انتخاباتي کمیسیونونو او ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت خبرې کړې دي په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیر مای دونچه په دغه ناسته کې حاضر و وی ویل خلکو په تېره ښځې باید په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي
There are some concerning elements as well.
د ولسی جرګې په تېرو انتخاباتو کې مو ولیدل چې د ښځو ګډون پکې کمرنګ و خو اوس چې پرمختګونه لیدل کېږي دا دي چې ښځې په انتخاباتي ټکټونو کې برخه لري او د رای ورکوونکو په توګه به یې ګډون هیله
بخونکی وي
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل دولت هڅه کوي چې حکومتي چارواکي او بنسټونه په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ونه کړي د په دې اړه د ولسمشر څو فرمانونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د سولې د پروسې تر څنګ انتخابات د حکومت په لومړیتوبونو کې دي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې د ازادي راډیو او رئیس صفي ولستان اګزي ته به غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو ژمنه کړې چې له ښځو ساتنه کوي، خو آیا واقعا همداسې ده؟ نیویارک ټایمز په کندهار ولایت کې د یوې څارنوالې زینب فایز داستان لیکلی. ورځپاڼې لیکلي څارنوال زینب په 9 کلنۍ کې د ښځو مدافع وکالت کړی او 1 سړي د هغوی د ښځو او یا کوژدنو د وهل ټکولو په تور بندیان کړي. د نیویارک ټایمز د دې مقالې لیکوال لیکلي غوښتل یې کندهار ته سفر وکړي څو له څارنوال زینب فایز سره وګوري، خو خبر شو چې هغې ته طالبانو جدي ګواښ کړی او اوس له کندهاره وتلې ده. طالبانو په یو لیک کې دا ښځه ګواښلې وه چې له دې وروسته به یو هدف وي. د زینب فایز په خبره طالبانو هغې ته د لیک په استولو ثابته کړه چې څنګه خلک دي او څه فکر لري. فایز اوس له کورنۍ سره په کابل کې اوسي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ښځو چې د طالبانو له رژیم وروسته ځینې ازادۍ خپلې کړې نه غواړي لاسته راوړنې له لاسه ووځي. په دوام کې راغلی که څه هم طالبانو د ښځو ساتنې ته ژمنه کړې، خو یو ګڼ شمېر ښځې باورمنې نه دي چې دا ډله دې په داسې ژمنو ولاړه اوسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې څو مشهوره افغان مېرمنې یادې کړې. له دې ډلې ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د مشرې هوا عالم نورستانۍ په حواله لیکلي، ځکه یې له طالبانو سره تیر فبروري وکتل چې فکر کوي وینه په وینو له منځه نه ځي. انډیپندنت پرژن برټانوي ورځپاڼې د افغانستان د هوایي شرکتونو د وضعیت په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د افغانستان د الوتکو عمر څه باندې 40 کاله یاد شوی او راغلی یو له هغو هیوادونو چې ډېرې زړې الوتکې لري افغانستان دی. د انډیپندنت پرژن یا د انډیپندنت فارسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه تیر 13 کاله د دې وخت و چې افغانستان وکولی شي په بیلابیلو برخو کې په پښو ودرېږي، خو اداري فساد او د ظرفیتونو نشتوالي دا چاره له افغانستانه واخیسته. په دوام کې راغلی په تیرو 13 کلونو کې د آریانا افغان هوایي شرکت تر څنګ اتو خصوصي هوایي شرکتونو په افغانستان کې فعالیت پیل کړ، خو وی مات شول. د افغانستان هوایي شرکتونو له 2010 کال راهیسې اروپا ته د پروازونو اجازه له لاسه ورکړه او یو اصلي دلیل یې د الوتکو جوړوالی و. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي یو اروپایي پلاوی د سپتمبر په میاشت کې افغانستان ته سفر کوي څو د هوایي شرکتونو په برخه کې پرمختګونه وارزوي. انډیپندنت پرژن ورځپاڼې دلته لیکلي چې په اروپایي هیوادونو کې هغه الوتکې د پرواز اجازه لري چې له 10 کلونو ډېرې زړې نه وي، خو د افغانستان د الوتکو عمر له 40 کلونو هم اوښتی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د هوایي شرکتونو په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې دي او ګڼ هغه کسان چې بهر ته سفر کوي ښه ګڼي چې د بهرنیو هوایي شرکتونو په الوتکو کې ولاړ شي. انډیپندنت پرژن خپل مقاله په دې ټکي پای ته رسولی چې د افغانستان په داخلي پروازونو کې هم مسافرین هر وار مرګ احساسوي، خو د ځمکنیو لارو د ناامنۍ په خاطر له ناچارۍ په دغو طیارو کې پرواز کوي.
د د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه ځینې مطالب واورېدل. په خوست کې یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي د دې ولایت ډېرې ښځې نشي کولای په انتخاباتو کې برخه واخلي. پرون په خوست کې یوه غونډه جوړه شوې وه، ډېرو ښځینه فعالانو پکې ګډون کړی و. یو شمېر ښځینه فعالان وویل چې په دې ولایت کې ډېرې ښځې تذکرې پېژندپاڼې نه لري، او کومو ښځو چې تذکرې اخیستې دي په ځینو یې سټیکرې نه دي لګېدلې، چې له دې کبله هم دوی د رایه اچونې له حقه بې برخې شوي دي. نجیب الله الخیل له خوسته رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې په دې ولایت کې ډېری ښځې تذکرې نه لري، او له دې کبله به یو زیات شمېر ښځې په راتلونکو ټول ټاکنو کې له ګډونه بې برخې شي. دوی زیاتوي کلتوري محدودیتونه، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، د کورنیو بې توجهي او نورې ټولنیزې ستونزې هم هغه څه دي چې په ټول ټاکنو کې به د ښځو ونډه پیکه کړي. دوی یاد څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ښځو د فکري بدلون په نوم د یو مدني بنسټ په بلنه خوست کې جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشرې صفیه صافی آزادۍ راډیو ته وویل
ترڅو دوی پوهېږي د خپل حقوقو نه بخبر شي، او ترڅو په انتخاباتو کې د برخه واخلي. ټاکنو اړوند مشکل د ښځو د تذکرو په برخه کې دي چې دوی تذکرې نه لري، اول خو اجازه نه لري چې کورنۍ نه دا غوښتنه کوي چې دوی ته باید اجازه ورکړي ترڅو په ټاکنو کې د برخه واخلي، او دویم قدم کې دوی ته تذکرې واخلي، طبیعت تذکرې واخلي، ترڅو تذکرې ونه لري دوی په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی.
د یادې غونډې ګډونوالو د ټول ټاکنو په اړه د ښځو لپاره د عامه پوهاوي د برنامو غوښتنه وکړه. د اقرا همت په نوم یوې مدني فعالې وویل ښځې نه یوازې د کلتوري محدودیتونو سره مخامخې دي، بلکې د ټاکنو په اړه لازم پوهاوی هم نه لري.
مونږ بیخي ډېر خوشحال یو کنه چې موږ دوپاره د هته پروګرامونه په لاره واچول شي، ځکه چې نننۍ ښځې چې دي کنه ډېر پوکرې کې دي کنه، نشي کړلی چې د بیا تر ترځي او د په مورد زګړه ما چې هي ونډه ترسره شي ترڅو د پاکې ونډه خولي.
یو بل خوستې مدني فعال ناجیه بابکر خیل هم ورته سنځي خي او وایي
لومړی خو ټولنیز مشکلات چې دوی ته د کور طرفه اجازه نه ورکول کېږي، تاسو ول شي خو څه خط لري شرا ورکي د ټولنیز مشکلات شول. او بل دوی تذکرې نه وستیکر شوي د خو وخت کې نو ډېر جنۍ دوی خزلې دې څخه پاتې شوې، هله مدا تر سودا پروسه بیا ځل لپاره وغځول شي ترڅو په لړای څخه برخمن شي.
بل دوی ته په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په دې ولایت کې د خزو د تذکرو د نشټون ستونزه مني، او وختونه کوي چې اړوند ادارې دې ورته حل لارې پیدا کړي. په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوي د برنامه مشر صاحب دین زدران وویل
خوندې وغوښتنه پر ځای ده، او موږ دا منو چې په خوست کې زموږ ګڼ شمېر خوندې تذکرې نه لري. چې دوی تذکرې نه لري دا زمونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوپاره تر ټولو لویه ستونزه ده، ځکه چې دوی خویندې تذکره ونه لري، او مونږ به څنګه وکولی شو چې دوی ته د رایې جواز ورکړو. احوال نفوس ادارې څخه زما دا غوښتنه ده چې هغه خویندې او وروڼه چې تذکرې نه دي اخیستې او دوی ته تذکرې وویشي.
خوستوالې ښځې داسې مهال په ټاکنو کې د ګډون لپاره له افغان حکومت د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي، چې په دې ولایت کې د نسبي امنیت له کبله د نورو سیمو په پرتله د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ښه زمینه برابره ده. کتون کې په دې باور دي که چیرې خوستوالو ښځو ته په ټاکنو کې د ګډون وړ شرایط برابر شي، نو د یاد ولایت رای به د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په شان ډېرې وي.
خبری مجله اوري.
او سمي و نړیوال موضوع، روپی ټولنه وایي د ایران هغه ورستۍ سرغړونه چې د نړۍ له قدرتونو سره د هیواد 2015 کال اټومي تړون څخه کړي ډېرې جدي نه انګیري. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغرینی امپرون په بروکسل کې وکړه. په دې د بروکسل د غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب پر لارو چارو بحث وکړ. نور تفصیل دې فریبا ظاهر پرپورت کړو.
اروپایي ټولنه وایي د 2015 میلادي کال د ایران لاټومي تړون داسې لویه سرغړونه نه ده سوی چې د دې تړون د عملي کېدو خنډ سي. دا اشاره د ایران له لوري د یورانیمو د بډاینې د سطحې لوړېدو ته ده چې د دغه تړون برخلاف دغه ګام اخیستی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د دوشنبه پر ورځ وویل چې په همدې دلیل د دې تړون اروپایي لاسلیک کوونکي هیوادونه نیت نه لري چې د تړون د اختلافاتو د حل لپاره یوه تګلاره رامنځته کړي. موګیرینی د دوشنبه پراس په بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې له ایران سره د دې تړون د بشپړ خوندیتوب لپاره یې ښه بحثونه درلودل. نوموړي زیاته کړه
We have also noticed that all the steps that
دوی مشتول هغه اقدامات چې لبد مرغه د ایران له لوري سوی و مولیدله و موارزول او له ایران مو غوښتل چې بیرته د دې تړون بشپړ عملی کې دوه تور وګرځي غوړم واضح وایم ټول هغه تخنیکی اقدامات چې سوی د بیرته راګرځیدو وړ دي دا غونډه په همدې هدف جوړه سوې وه چې د امریکا او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو راوروسته د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې ایران اجازه لري چې 300 کیلوګرامه یورانیم تر 3.8 درجې پورې بډای کړي. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وویل موږ تر اوسه د دې تړون د خوندیتوب لپاره وخت لرو. نوموړي زیاته کړه سره له دې چې امریکا او بریتانیا نږدې متحدین دي خو لندن له ایران سره د بحران په مخ ته وړلو کې له متحده ایالاتو سره موافق نه دی. د اروپایي ټولنې تر دې غونډې د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني ټینګار کړی و چې هیواد یې له امریکا سره خبرو ته حاضر دی که چیرې امریکا پر تهران بندیزونه ختم کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ. مایک پامپیو تېره ورځ واشنګټن پوسټ ته وویل دا هغه وړاندیز دی چې حسن روحاني د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته هم ورکړی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه چې پاتې ده د امنیت له اړخه ده. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي سکتور سره د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزې غونډې پیل کړې او انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي وایي د بلخ په څلورو ولسوالیو کې د پراخو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي چې دو ویشتې سرګروپان دي. دا خبره د دې قلور دو ویان حنیف رضایی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د اورزګان امنیتي چارواکي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې د درې ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. خو د اورزګان د پخواني والي په ګډون یو شمېر نور کسان د وژل شوو ملکي کسانو شمېر له دې زیات بولي. ملګرو ملتونو نیویارک ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په ترڅ کې پر هغه د امریکا لخوا د لګول شوو محدودیتونو په اړه واشنگټن ته خپله اندېښنه ښکاره کړې ده. ظریف د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا په غونډه کې د ګډون لپاره د یکشنبې په ورځ نیویارک ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنه وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هیوادونه د تهران لخوا د دې تړون نقضول دي ول نه بولي چې دا اټومي تړون دې له منځه یوسي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایي مدافعې د توغندیو S-400 سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته ووایه ژوند څنګه تیریږي؟
نوم مې امید الله ژوند شکر ده ښه تیریږي. نه غریبۍ ته راغلي ولاړ یو بس خار نه راوړو دلته له 7 روپۍ مزدوري راته پاتې کیږي.
څه خرڅه وایې څه کاروبار مو دی؟
ودا سامان بازګي ده ماشومانو بس دغه روزګار هم دام کاروبار دی نو بس داسې بل کاروبار نه چې سړی وکړي نو به دغه کوم شکر دی سه بس لشل روپۍ بشو دپاره پیدا کیږي.
واده مو کړی دی نور کور کې څوک دی نور څوک هم کار کوي کنه؟
شکر الحمدلله واده مو کړی دی بس مال د خدای صدور بشي دی رون هم نور کار کوي شکر دی. هغه هم دا موټر وانی کوي.
دا بیا خلک اخلي نه اخلي څنګه؟
بس دا ته به خبردار ماشوم بس راشي بس شي خوښ شي هغه واخلي وسره.
تاسو ویل چې توپانچې هم دلته راوړي دي هغه هم خرڅوي؟
نه توپانچې هغه نشته هغه مرمۍ والا او هغه ساده توپانچې دي دا هغه والا قلمي والا اوبو دي دا قلمي توپانچې د آواز کوي کنه.
کله کله حکومت وایي چې دغه توپانچې کار ډول کنه دغه دې نه خرڅيږي دوکانداران دې نه راوړي تاسو څنګه راوړي؟
به شک سه بس دا سه تجار نه راوړي دلته مثال خبر منډي ته دا واړه به پاران نه ور دي نه واخلي تجار راوړي دلته کې دي بس دا د ماشومان نیمه بس یو دوکاندار بل دوکاندار راوړي بس او دا خشیم نه دی مرمۍ دا مثال خبر کوم ماشوم په دسترګو ولېږي بل څه باندې ولېږي بیگانه ولېږي به کرار اوی به ولېږي.
کله د تا ماشومانو درته نه دی ویلې چې پلار د شپې ماته تومانچا یا ټوپک راوړه؟
ولې نه وای بس دوه کور خو خاص به راوړو بس پنځه هغه کلمې ولا راغبالته او بلتي خور ورته واخلو بس هغه به نواز کوي نو هغه کور کې پلارم ورته غوسه کیږي آواز ماشوم نیولې کنه مزه ورکې سه بس چونګ چونګ ورته کوي.
بیا کله نه ورته وای چې دا خو ښه نه دی، دا خو ماشومان روحیه خرابوي، د جنگ لور ته لا
ولا سونو بس بدا باندې ساتيري نو ساتيري نو سات نیم سات خپل ساتيري په کې هغه سو ځان مغزې لیک پاره میو سر
دلته تر سره ډیر لوی لوی ټوپک می شي دي
هغه خو ټوپک یې هغه وند هغه ولا دي دا کلمې بلتي خور دي
ها تناوازونه کوي
आवाजونه کوي سر
ډیر مانه نشوندای اوس
الله ما با ساته ماشومان دا پیغام نه ساده بس سامان بازی کرا شه دا دا پیغام د مثال خبر را دي چې سودا دی وخت دی ورته
ها اوس کاروبار
پرواره موشي الله شلو پر روزي پیدا شي پکې
ډیره مننه
خیر
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره او سید افغانستان په وخت ما خام تر وو بجو خبرونه کو زنوري اس نوري له تاسو اجازه واړم خو مایکروفون خپل همکار ته سپارم سلطان محمد سرور ته چې بل خبري